السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې. د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز بنو شاسته سو قربایم نیکه هلیو پیرځونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورت نو وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي. د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې احتجاجونه دوام لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکال باندې د 15 لکه افغانان له پاکستان خپل هیواد تستانه شي، او امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزا کې د هر بیګناتن وجنې وغمی زبللې ده. د خبرونو تفصيل په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ مشران او پلویان نن په دریم ورځ هم په خپل مشر او د قومي اسمبلی په نوماند محسن داول د دازو د پیښې پر ضد په احتجاج دی. محسن داول د فروری په لسمه هغه محل په دازو جوبل شو چې پیمرام شاه کې د پوځي چاونې مخې ته په انتخاباتو کې د ټګۍ انتخاباتي ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. بلخوا نن په درپخېلو کې د سیمې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل چې په یاد پیښه کې د دوی هیڅ یو تن ته مال ژوبلن دا وخت دی. دا لاغه ورسته دا چې دغه پیښه نه پاس د نگران وفاقي حکومت چارواکو د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو تور پورې کړی وو چې په دغه پیښه کې پولیسو ته هم مال ژوبل وخت دی. بلخوا د ان ډي ام احتجاج کوونکو په میرعلي، حمزونی، خدي او نورو سیمو کې سړکونه لوی لارې نن هم تړلې دي. دغه ګوند تور پورې کوي چې په شمالي وزیرستان کې د قومي اسمبلی د یوې او د صوبایي اسمبلی د دوو حلقو تر انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې. تر اوسه ځایي انتظامی او د انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داول د ادعا په اړه په غبرګون کې سندي ویلي، خو د هغه ترجمه لیدو وروسته د شمالي وزیرستان انتخاباتي چارواکو د قومي اسمبلی په چوکۍ د جمعیت علما اسلام فید نوماند مصباحالدین د بریا خبر پاڼه خبره کړه. د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی شلم او یوشتمه حلقه کې د وټونو د دوباره اشمیري ورسته په دغه سوکۍ د پاکستان تحریک انصاف مرسته لرونکي آزاد کاندیدان انور زیب خان او اجمل خان کامیاب ګرځیدلي. په دغه دواړو سوکۍ له وړاندې د جماعت اسلامي کاندیدان کامیاب ګرځول شوی وو. د باجوړ ځلې ریټرننګ دفتر د نننه د رايو د دوباره اشمیري ورسته د نه حاصل وختم فارم مطابق اجمل خان د 14000 نه زیات رايي اخستي او وړاندې کامیاب ګرځول شوی د جماعت اسلامی کاندید سردار خان په دویم نمبر راغله. دا شاند پی کې شلمی حلقې نه د تحریک انصاف ګوند کاندید انور زیب خان په دوباره شمیرنه کې کامیاب ګرځول شوې ده. په بلوچستان کې سلورو سیاسي ګوندونو د هغه اسوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوریت ګوند مشرانو او سیاستوالانو ویلي چې د فروری 8 په عام انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو خلاف د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بندې او دوکانونه به تړل شوي. هغه سلورو ګوندونو د فروری په لسمه تریوي بیړنۍ غونډې ورسته فیصله کړې چې احتجاج به کوي. د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یې پرلط وهلې وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی به د ولس سره د ټګۍ اجازه نه ورکوي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند غړو په لویانو په چمن کې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته پرلط وهلې او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د جوب ډیویژن په یو شمېر سیمو کې لوی لارې تړلې دي. د بشري حقوقو د سار تنظیم هيومن رائټس واچ نن په پاکستاني چارواکو غاک کړی چې د 8 فروری په انتخاباتو کې کامیاب شو کسانو ته د واک منتقلي په پرام نتوګه یقیني کړی. دغه تنظیم په خپل بیان کې ویلي د پاکستان انتخاباتي کمیشن باید زر تر زر د سرکاري نتیجو اعلان وکړي او باید داسې ګوندونه او ټول اخیلې خواوي د جمهوریت اقدارو خیال وساتي او په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه په پلاتونو کې مرسته وکړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه هیواد کې د فروری په 8 په شو انتخاباتو کې ټګي تورونه پټینګ رات کړي. کمیشن پرون په یو تفصیلی خبر پاڼه کې ویلي چې په یو شمیر چیلنجونو سربیره انتخاباتي کمیشن په دې وتوانید چې پټاکلې نیټه په امنیت سره انتخابات تر سره کړي. کمیشن د انتخاباتو په نتیجو کې د بدلون تورونه رات کړي ویلي دي چې نتیجې لدی عمله د ځانډ ښکار شو چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو په سپارښتنه د کورنیو چارو وزارت د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکهال با نږدې نیم ملیون افغانان له پاکستان خپل هیواد تستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل ویپاڼه په یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې بس د پاسه 3,30,000 افغان کډوال خپل هیواد تستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا لري. بل خبر کې امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزا کې د هر بیګونا تن وجنې وغمیزه بللې ده. پرون د فروری په 12مه یې په سپینه ماڼۍ کې د اردن شاه عبدالله سره د غزا پر روانه جګړه او د په ختمېدو او د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه خبرې په داسې محال کړي چې امریکا د حماس خلاف په جګړه کې د اوربند په غزېدو او د يرغمل شو کسانو په خوشی کولو کار کوي. حماس د امریکا او یورپی ټولنې له خوا یو ترهګر ډله بلل شوې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د مبینه انتخاباتي درغلیو د ملي جمهوریت غورزنګ په مشر محسن داول درډازو پر ضد احتجاجونه دوام لري. له سیمې تازه حال درکو. د مبینه انتخاباتي درغلیو پر ضد د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د سلورو ګوندونو لخوا هړتال نن هم روان دی. بلخوا په دغه صوبه کې د تحریک انصاف یو مشر زلیخا مندوخیل هم له انتخاباتي بهیر مطمئن نه ده.
زه خلکو ته دا میسج ورکوم چې د عوام په مینډیټ باندې کته غلا وکي عوام ریزیست کوي، نو دا غیر ریزیست نکمه نتیجه به وي او ډیره خطرناک وي.
په بار جنوبي وزیرستان کې خلکو په اول وار د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ته اکثریتي رائے ورکړې. د دې تر شا څه وجوهات دي؟
لیکن انټی اسټابلیشمنت انسر د دولت عادل یو ته انټی اسټابلیشمنت ووټس د دولت استعمالي شي هغه صرف راخته ملوسه.
بلخوا په وروستیو عامو انتخاباتو کې لمات ورسته د یو شمیر ګوندونو مشرانو استفاګانی ورکړې. د سیاسي چارو شنن کې په دې اړه سوای
دا صرف سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي. د سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواري نشي پوره کولای په کاردار چې هغه پر رضاکارانه تور باندې خپل عہده پریږدي.
او ملګری ملتونه پر روانه فروری میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. یو شمیر نور کورنی، سیمیز او نړیوال رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. نن مو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ احتجاج دوام لري. د غلطکې نن سپر مختګونه شوې دي. ورزو په سیمه کې خپل خبريال عمر وزیر ته عمر تاسو تخبرونه کې هرکلی وایو. نن د دغه احتجاجونو او د غلطکې د حکومتي چارواکو لخوا سپر مختګونه شوې دي.
مننه منور شاه. بالکل، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ چې کوم احتجاجونه روان دي د 1300 ورځونه نونن پاغه کې تازه پرمختګ یو خدا دی چې کوم التا په دغه 10 فروری باندې کوم دز شوې د ملي جمهوریت غورزنګ چې پاغه کې د دوی په وینا درې کسان وژل شوې دي او 15 روبل وو چې پکې محسن داوړ خپلم شامل وو. پاغه کې د پاکستان لړمحاله وزیر اعظم پرون رسنوي سره په خبرو کې ویلی وو چې دوی سره چې کم دی 1500 پورې دغه ټوپک دوی د غلطدارو دفتر ته وړل او د سره روان وو چې بیا امنیتي ځواکونو دغه ډزې وکړې. دوی سره یو خبر هم په پیل ورځ باندې داسې هم ورکړې وو د نوم نشو دلو په شر ځنې چارواکو چې پاغي کې درې پولیسان وژل شوی دي. نن دغه پرلتونه چې کم روان دي په شمالي وزیرستان کې ځای په ځای احتجاجونه روان دي، نو دغه تا د پولیسو مشر ډي اس پي سید جلال چې دغه تا مذاکرات ته ورغلی وو د ملي جمهوریت غورزنګ دغه تا ځای چې احتجاجونه دي په میرامشاه در پخیل سیمه کې چې کوم احتجاج وو، نو په هغې ته بیا چې کله د ورغې مذاکرات یې کول نو خلکو ورنه پوښتنه وکړه چې پولیسو په دې اړه څه موقف دی، مونږ ووژل هم شو د قبایلي یا دغه وزیرستانیانو په وینا یا د احتجاج کوونکو په وینا هغې ورته الفاظ هم دغه وو چې مونږ ووژل شو پړ هم شو، په مونږ باندې الزام هم ولګول شو چې مونږ پولیسان وژلي دي، که پولیس چرته وژل شوي نو تاسې مونږ ته په ګوته کوي. نو په ډي اس پي په ځواب کې وویل د پولیسو مشر چې زمونږ هیڅ پولیس په دې کې نه ژوبل دی او نه پکې وژل شوی دی، دا د پولیسو الته په موقع احتجاج کوونکو وینا وه. هغې نه پس جی
او عمر دا کرات وای چې ملي جمهوریت غورځنګ یو خو دغه د احتجاج سره صورت حال دی او بل تاسو ویل چې پټیشن یې جمع کړی دی، که هغه زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
بالکل، په شمالي وزیرستان کې دغه پیښه چې شوې ده د هغې ورځې نه دغه احتجاجونه روان دي، په میرعلي، په میرامشا، دغه رنګې تر د تاخیلو پورې، غلام خان چې کوم ترانزیت ریډ دی یا سړک دی هغه هم مکمل تړل شوی دی، میرعلي خدی په مقام باندې سړک باندې، همزنی په مقام باندې هم باندې، دغه تر لاند سید آباد، محمد خیل، کجوري، درپخیل، منډي، درپخیل سیمه، په دې ټولو ځایونو کې ځای په ځای دغه لارې بند شوي دي، تړل شوي دي، احتجاجونه روان دي، په زرګونو خلک په هر یو ځای کې دلته په نظر راځي. هغې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو چې کومې دي راځي، وخت په وخت مشال ریډیو چې هغوی سره رابطه کړې ده، تماس یې نیولی دی. نو دغه احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی سره چې کومه پیښه شوې ده په هغې کې چې د دوی درې کسان وژل شوي دي، 15 ژوبل شوي دي، د هغې انصاف میلاو شوی نه وي، دغه احتجاجونه باید دوام لري. دویم پرمختګ په هغې کې دا دی چې ملي جمهوري غورځنګ مرکزي جنرال سیکرتر مزمل شاه چې اوس مشال ریډیو سره خبرې کولې، نو هغې په وویل مشال ریډیو ته چې دوی دوه پیټیشن دایر کړل. یو پیټیشن هغه دی چې په شمالي وزیرستان کې د قومي اسمبلی چې کومه حلقه ده په هغې باندې الیکشن کمیشن ته دغه درخواست جمع کړی دی چې بل ورځ به د هغې تاریخ لګي چې دغه نتیجې چې کومې دي بدلې شوې دي، دا څوکې دوی ګټلې ده دا نه مني. دویم پیټیشن هغه دی چې په پی کې یعنی د صوبایي اسمبلی دوه حلقې دي 103 104، په هغې باندې هم دوی پیټیشن جمع کړی دی چې دا دواړه حلقې ان ډی ایم یا ملي جمهوري غورځنګ ګټلې دي، د هغې نتیجې هم نه ګڼي نه مني. او دا د اوریدونکو دپاره په یادونه کې چې دا درې وړه څوکې د قومي اسمبلی والا پر حال اعلان چې کم شوی دی، حکومتي ادا، جمعیت علما اسلام، فیر ډلې چې کم مفتی مصباح الدین وو چې د دوی په وینا هغه په دریم نمبر دی، هغه ته 2000 ووټونه لیکل شوی دي، د هغې په حق کې دا اعلان شوی دی. او دویمه چې دی آزاد امیدوار چې د تحریک انصاف حمایت ورته حاصل وو، دریمه چې کم دی پاکستان پارلیمنټیرین پی کې 103. نو دا درې وړه څوکې دوی وایي چې دا دوی نه مني، په دې پیټیشن دایر کړی دی. یو بل پیټیشن اوریدونکو ته لپاره لړ بداو وایم چې ملي جمهوري غورځنګ یو بل پیټیشن هم دایر کو، هغه دا دی چې شمالي وزیرستان پولیسو مشر ته درخواست ولګو په هغه کې دوی مقدمه کړی دا، دوی مقدمه هغه شانته کړی دا چې کم ډزې شوی دي، دوی وایي چې امنیتي ځواکونو پولیسو په دوی باندې ډزې کړی دي، دوی کسان یې وژلي دي، ژوبل کړی دي. هغه مقدمه ملي جمهوري غورځنګ د شمالي وزیرستان په پولیسو مشر باندې روخان زیب، د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي، د شمالي وزیرستان میرلی اسسټنټ کمشنر، او د شمالي وزیرستان میرامشا اسسټنټ کمشنر، او دغه رنګې د شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن الته چې کوم ریټرنینګ افسر دی قیصر کونډي، په دغه افسرانو باندې دغه مقدمه دوی دایره کړې ده. هغې دپاره باقاعده درخواست ولېږلو. دوی وایي چې که چېرته ټی پی او یا د پولیسو مشر دغه ډایرکټ اف آی آر درج نه کړو، نو بیا به عدالت ته ځي، د عدالت د لارې به دغه اف آی آر دوی درج
کړي. دغه خبره اوس یو سوال پکې بل جوړیږي، که مختصر راته ووایي چې د انتخاباتي کمیشن او یا د ضلعي چارواکو د خوا کم دریز مخ ته راغلی؟
تر اوسه پورې انتخاباتي کمیشن او یا ضلعي انتظامیه یا فوزي چارواکو نه هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی. البته پولیسو د ډي اس پي نن دغه دریز مخې ته راغلی چې هغوی دا وویل چې په دغه برید کې د پولیس څوک نه دی وژل شوی.
سمه ده، ډېره مننه. د شمالي وزیرستان حالات مو تاسو ته وړاندې کړل. د سیمې د مشال جوړیو خبریال عمر وزیر ور سره د انتخاباتو په حواله باندې خبرې وشوې، او په خبرونو کې هم تاسو واورېدل. بیا د انتخاباتو په ترڅ کې حکومتونه چې جوړیږي د هغې لپاره بېلابېلو سیاسي ګوندونو هلې پیل کړی دی، او هغه وخت په وخت باندې خبري غونډې هم کوي. په ورستیو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وی خبري غونډې ته وینا کړې ده. په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبري کوي. طاهر خان صاحب، تاسو خبرونه کې ارکلې وایو، بلاول بټو زرداری په دغه خپل خبري غونډه کې څه ویل؟
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته. بلاول بټو یو خدای اعلان وکړ چې دوی به د وزیر اعظم په انتخاب کې مسلم لیگ نواز شریف ډلې ته رائے ورکي، ووټ ورکي، حمایت به کوي. لیکن د پیپلز پارټي په مرکزی غونډه کې نن د مشرانو غونډه کې نن دا فیصله شو بلاول بټو وویل چې دوی به د حکومت برخه نه جوړیږي. داغې د پاره خصوص دلیل وړاندې نه کړ. البته بلاول بټو دا وویل چې د مسلم لیگ نواز شریف سره دوی اتحاد اوم کی نو د مسلم لیگ نون به زور سیاست کوي، لیکن د زور سیاست داغه تشریح اونکړه. او دا ډیر مهم اعلان دی، او د دوه ورځو د پیپلز پارټي د مرکزی مشرانو د غونډې وروسته نن دا فیصله وکړه. او دا بل اعلان هم وکړ چې د ولسمشر د صدر انتخاب لپاره به د پلار آصف زرداری د پاکستان پیپلز پارټي لخوا کاندید وي امیدواري. د دې علاوه د قومي اسمبلی د سپیکر او د سینټ د چیرمین په انتخاب کې به هم د پاکستان پیپلز پارټي خپل امیدواران او خپل کاندیدان ودري. نو دغه اعلان دنن کړی دی وړاندې، خو د دې خبرې هم شوې وي د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نواز دوه واري خبرې شوې وي. خدای ښکاری چې په هغه خبرو کې دواړه غاړې جوړ جاړی ته نو رسیدلې، نو ځکه دا اعلان شو. نو بلاول بټو خو ډېر سونه ویل، خو دلته داسې رپورټونه وو چې د پاکستان پیپلز پارټي دا خواهش وو چې وزیر اعظم دې بلاول بټو وي، لیکن دا ښکاری چې دغه تجویز سره به اتفاق نه وي. شنو بیا د پیپلز پارټي ځینې مشرانو په خپل باندې هم په میډیا ته رسانه ته دا ویلی وو چې د پیپلز پارټي د باید چې په به طرفه پاتې شي او حکومت کې شامل شي. نو بهرحال نن بلاول بوټو لکه چې وړاندې په خبری کانفرنس کې د غیرانو کو چې به د حکومت برخه نه وي، لیکن د مسلم لیگ نواز به ځکه حمایت کوي د وزیر اعظم لپاره چې دی نه غواړي ملک واری بیا زر انتخابات شي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه. هم په دغه موضوع کې مخ کې لکه څنګه چې تاسو واورېدل، طاهر خان صاحب مو ویل چې بلابل سیاسي ګوندونه لګیا دي حالې ځلې کوي، ځکه چې په ورستوي عامه انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند هم غوس اکثریت نه ترلاسه کړی چې په خپل سر باندې حکومت جوړ کړي. دا راز ګوندونه مجبور دي چې د یو بل سره په اتحاد باندې حکومت جوړ کړي. په دغه کې د کوم سیاسي ګوندونو یو بل سره اتحاد ممکن دی او د کوم نشي کېده، په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک دا ریپورت راستولې.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو بل سره تماس نیولونه علاوه د خپل غړو غونډه هم کوي چې پرتلونکي حکومت کې د شاملېدو یا په اپوزیشن کې د کېناستو په اړه پریکړې وکړي. ځکه چې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس یو ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلې چې په خپل سر په مرکز کې حکومت جوړ کړي. په 13 فروری په لاهور کې یو پریس کانفرنس د وینا په محل د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف وویل چې دوی په ګوند کې خپلواک کاندیدان هم شاملېږي او د قومي اسمبلی د ټولو ګټلو چوکیو شمېر 80 ته رسیدلې ده. د وویل چې په قومي اسمبلی کې د دوی ګوند تر ټولو لوی دی. شهباز شریف تحریک انصاف ته په اشاره وویل چې که آزاد امیدواران حکومت جوړول شي نو جوړ دی کړي. بلخه د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي چې 450 چوکۍ ګټلې ترمیاز هم د حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې روانه دي، خو تر اوسه کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې. په 12 فروری د پیپل پارټي د سنټرل کمیټې د غونډې نه پس ته ګوندوي مشر شیر رحمان ژورنالیستانو ته وویل چې دوی د نورو ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره کمیټې جوړې کړې دي. د راتلونکي حکومت ته جوړښت پړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم به څوک جوړیږي، حکومت به د چای د دې سوال لا جواب لږ ګران دی. تحریک انصاف هغوی سره اکثریت دی، هغوی سره پارټي نشته، هغوی به یو پارټي جوین کوي. ګنې نو د پاکستان مسلم لیگ د وازډلې د هغوی هم میټینګونه روان دي. د پاکستان پیپلز پارټي سنټرل ایگزیکټیو کمیټي غونډه 13 شپه اسلام آباد کې شوې ده. نن بیا لکه دغه غونډه روانه ده، خو لکه داسې اطلاعات شته چې د پاکستان مسلم لیگ د وازډلې سره هم خبرې شوې دي. خو د وزارت عظما چې کومه ده، د هغې غوښتنه د پاکستان پیپلز پارټي لخوا شوې ده چې بلاول بوټو د هغه د وزیر اعظم شي.
تر اوسه پر یو ګوند هم د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د خپل نومان اعلان نه دی کړی، خو تحریک انصاف چې غړو په آزاد حیثیت کې د قومي اسمبلی دوه نوي چوکۍ ګټلې دي، په یو خبري بیان کې ویلي دي چې دوی د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او نورو مهمو چوکۍ لپاره خپل کسان نوموي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان چې دا وخت په اډیاله زندان کې بندي دی، په 13 فروری د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې د دوی ګوند به د مسلم لیگ نون، پیپل پارټي او متحده قومي موومنټ سره په هیڅ صورت اتحاد نه کوي. البته نور ګوندونو سره به خبرې اترې کوي. د متحده قومي موومنټ چې اول څوکۍ ګټلې دي، یو وفد هم د مسلم لیگ نون د مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. ډېر تجزیه نگران وایي چې راتلونکي حکومت که هر څوک جوړ کړي خو به ثباته به وي، او د اتحادي ګوندونو ترمنځ اړیکې به هر وخت د خرابېدو په خطر کې وي. د پیپل پارټي د اطلاعاتو سیکرټري فیصل کریم کونډي هم په یو خبري بیان کې ویلي دي چې د کمزوري حکومت برخه جوړېدونه د مضبوط اپوزیشن برخه جوړېدل غوره دي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلمنګار ډاکټر عرفان اشرف هم دغه ویره لري. د مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل،
معاملات څکم روان دي او مخلوط حکومت طرف ته روان دي. دغه دوه پارټۍ حکومت پی ایم ایل این دا او پاکستان پیپلز پارټي دا هم د سرا سرا ریاست حکومت دا هغه هم هم د کغواړي نو څکم غم زپلی دي کم جنگ زده دي لکه خیبر پختونخوا او د کشمیر بلوچستان هغه حواله سره د ریاست پالیسیانې بچو کې مسلسل مغی نو مونږ دا ویلې شو چې دوه صوبې لاوارس دي په د کم هم سیاسی ټاکنې څکم وشولې او هغه نه پس کم لیډرشپ راځي دا لیډرشپ د پورا پاکستان ریپرزنټیشن نشي کولای.
تقریبا ټول ګوندونه د انتخاباتو په نتیجو نیوکه هم کوي خو د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې هم کوي. اټکل کیږي چې په 14 فروری به د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف هم د یو بل سره ملاقات کوي. په کوټه کې تجزیه نگار همایون کسی وایي چې بې ثباته پارلیمان د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دی. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل
پاکستان په ټاکنو کې تاسو معلومه ده چې لاس وهنه اسټابلیشمنت کوي کنه او نه غواړي چې یو ګوند داسې اکثریت ترلاسه کړي چې حکومت جوړ کړي او بیا د دوی محتاجین نه وي. او دا دوی داسې وکړه که تاسو پیاتې دا خبره هم ما تاسو ته کړې وه چې د تحریک انصاف چې انتخابي نشان واخیستي د دې کې به آزاد امیدواران د دوی که وګټي هم او آزاد امیدواران رام شي دا بیا مینوپلیټ کول د لیدوري وړل نورو ګوندونو ته دا به ډېر اسانه وي د اسټابلیشمنت لپاره. نو هغه سي روان دي لوبه ګرد هغه رنګ روان دي. نو پاکستان سیاسي بحران په اوږدېدو دی. پاکستان حکومت که جوړم سیدا به دې جوګه نه وی چې د ملک پاک له سخت فیصله وکړي.
د انتخاباتو نه پس امیدواران الیکشن کمیشن اف پاکستان ته خپل مصرف حساب ورکوي او سوارلس پرځ پس الیکشن کمیشن د ګټونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي. د انتخاباتو نه پس په یو شپږو کې دنه دنه د ملک سر د پارلیمان غونډه راغواړي چې د سپیکر د چوکۍ لپاره ټاکنې پکې کیږي او تر هغه پس د وزیر اعظم انتخاب کیږي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره سیمو کې کار بندي ده. د دې اعلان د بلوچستان څلورو سیاسي ګوندونو د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه ټاګي او په نتیجو کې د بدلون پرځت کړي ده. په داسې حال کې دا چې هلته واتل مخه د انتخاباتو د نتیجو پرځت احتجاجونه روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په انتخاباتو کې د ټاګي تورونه رد کړي دي. په دې حق له تفصيل له کوټې زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې نن کار بندیز دی چې لامل یې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوی دي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. د کار بندیز د بلوچستان د څلورو ملتپالو ډلو پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند له لوري د انتخابي نتیجو په ضد اعلان شوی دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان راته وویل چې د ولس د ټاکل شوو نمائندګانو وټونه یا
بنیادی مقصد دا دی فراتم پروی تاسو معلومه ده چې په دې ملک کې د انتخاباتو کوم ډراما وسوه او د انتخاب په نامه باندې وو میاشته ولس څومره خوار سو. کمپین او جلسې مظاهره تکلیفونه کور په کور مهم هر چا ته زاد هر چا سره مجلس کوه هغه د وړ په تقدس به کوه د پرچی په تقدس یې پوکوه او موږ دغه په نتیجه کې ولس راوېسي پیټی ته میراوسي هغه خپل پرچی استعمال کا او خپل جمهوریت قوتونه ته دا ووټ ورکړي. تر 15 بجو خو دا ټول عمل روان او ډیر صحیح روان
درغلی په ضد نن 15 ورځ هم د کوټ د ډیپټی کمشنر د دفتر و مخ ته د یاد جمعه لخوا پر لتر روان دی چیر چې د قومي اسمبلی درې او د صوبایي اسمبلی د نو انتخابي حلقو د ریټرنینګ افسر نو دفترونه دي. دا ډول د نورو سیاسي جماعتو له لوري هم پر حکومت د درغلي تورونه پوری سوي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مستونګ څخه د صوبایي اسمبلی پر حلقه و درس باندې په عام انتخاباتو کې کاندې ته میرمن زلیخا مندو خیل وایي که د انتخاباتو سمې نتیجې اعلان نشوي نو وضع به نوره هم خراب شي.
الیکشن کمیشن سیکم خپل ریزلټس دی هغه خو الریډي د اناؤنس کولای لیکن زموږ کم کینډیډیټ سو تقریبا ګر جیتا اوسوی دی اپوزیشن هم منی لیکن الیکشن کمیشن د خپل ویب سایټ هم نه دی پابند. کله یو شی پر ویب سایټ راولی بیا واپس ډیلیټ کی خپل مینډیټ سرا کی اول خو موږ ته اوس ل الیکشن کمیشن ز یو امید نستا ګوره د ری کاونټینګ غدا وویل واپس خپل نوټیفیکیشن واخی نو انتظامیا سیدینا اغه يرغمال دی دا ټیم ک الیکشن کمیشن دی دا وخت ګر د يرغمال دا ز خلکو ته دا میسج ورکوما سید عوام په مینډیټ باندې ک تغلا وکي عوام ریزیست کوي. نو دا غ ریزست نکمه نتیجه بوی اب ډیره خطرناک وی.
خود بلوچستان حکومت دا تورونه یو ځل بیا رد کړی دی او ویلی دی چې کوم سیاسي ډلې اعتراض لري هغه په کار دی چې عدالت ته ولاړ شي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان د اطلاعاتو و نگران صوبای وزیر جان اڅکزی ته.
اوس یو دوه لارې لا بندې وې خو مجموع کې اوس لارې خلاصې شوې. دویمه خبره دا ده چې د درغلیو تورونه چې دي هغه دپاره یو طریقه ده، یو میکانیزم دی. ټرایبونل شته، محکمې شته، د های کورټ محکمه ده، د سپریم کورټ محکمه ده. دا یو لاره ده دوی دپاره خلاصه ده، دا چې دا په احتجاج باندې په پرلتو باندې دا نه حل کېږي.
بل پلو ته د بېلابېلو سیاسي جماعتو لخوا د تېرو پنځو ورځو راهیسې د کوژک تر څنګ په صوبه کې شاوخوا په شلو ځایو کې کامی سړکان تړل شوي دي چې له امله عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه به غوږ شو پر کوټه چمن سړک و سوارلي وړونکو ځینو موټروانانو ته.
زنانی مریضان خواران در پدر انسانان ورته ولاړ دي، خلک روزګار غواړي، ژوند زندگی هیڅ شی د دې د وجه نسی کولای. نو در پدر انسانان ستا چې د ماشان د وچ وړو هغې نسی پیدا کولای. موږ دا غواړو چې موږ ته د لارې خلاصې کړي، د ډي سي اپس مخ ته دې کښېني، د سرکاري ادارو مخ ته دې کښېني، عوام ته دې تکلیف نه ورکوي.
د یادونې وړ ده چې د فروری په اتمه نیټه د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عامي ټاکنې وشوې چې له امله د ناکامۍ سره مخ شوي زیاتره سیاسي جماعتو او کاندیدانو په احتجاج لاس پورې کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د کورمې په صدا کې د تحریک انصاف د پلویانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی له 9 فروری راهیسې د ضلعي انتظامی دفتر مخې ته په سړک پر لټ وهلې غوښتنه کوي چې د 15 فارم د شمیرو په اساس دی د دوی د صوبایي حلقې پی کې 95 د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. د ګوند مشران په انتخاباتو کې د ټګۍ تور پوری کوي خو ځایي چارواکي دا ردوي. انتخاباتي کمیشن د جمعیت علما اسلام فی محمد ریاض د یادې حلقې د بریالي نوماند په توګه اعلان کړی. تفصیل د طارق اورگزی رپورٹ کی.
د خپل حق غوښتنه د چغې په صدا خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلویان لګوي. دوی له 9 فروری پر احتجاج دي او وای تر سوچې بدل کړی شوی د انتخاباتو نتیجه پر حقیقي بنیادو نوی شوی خپل احتجاج نہ پریک دی. پا احتجاج کے شامل د گوند یو مقامی مشر خواجہ نہید وائی کہ د مسئلے حل پا ہر طریقہ غواڑی نو سر تیار دی خو عوامی منڈیٹ پر غلا کے دلو چپ نہ شپا دے گی دے.
سرکاری خال کو تیز تر سرکینا کچری مولا مراتو پہ پیش بڑا دویم نمبر سدکو میں خال کی اون خوشی دلے دے نا دلے میرے پائی کا پنگر پیٹ پنگر پیٹ میرے پائی کا کچری جا سری خوشی دلے دوہ دو سرم ہو یار سر دریام پتا کو سکو میں خال کو پہ دے لنجا دے پتا خال کو سر اکشان ہوا
پا کورما کی دا صوبائی سملے پی کے پنزنوی نتیجہ دا جمعیت علماء اسلام فی امیدوار محمد ریاض پہ حق کے تر راتلو پس د تحریک انصاف پلویان اور باندې احتجاج شروع کړي. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلی خان وای احتجاج د ملک هر وګړي بنیادی حق دی خو چونکه پر 11 فروری ختمی نتیجه په ورکولو اختیار لازلې انتظامی او یا انتخاباتي دفتر لاړو نو پلویان د خپل حق وز د عدالت په لار وغواړي او صدې ډوګر او مرغان لار دی نور اخلاص کړی.
هغه ته مو بار بار امدا وینا وکړه سو تاسو کوم لیګل طریقہ دی، لیګل فورم دی، تاسو په کور سره اخته لوړ شو اپیل وکوي سو کومه فیصله عدالت نه راغله هغه بن شوله ټولو ته قابل قبول وي. کومه درنه دی احتجاج دی بالکل دا تاسو جمهوریت حق دی خو بیا بار حال بعض شوند سې دي هغه په درنو په احتجاج باندې نه کیږي.
بل خو پی کې 95 حلقه ناکامه شوه آزاد امیدوار عمران خان په انتخاباتو کې مبینه د درغلیو پر ضد قانوني جنگ هم شروع کړي. عمران خان د نه پښپا مشال لډیو ته ویلي عدالت ته هم کیس وړي خو په عین حال کې اوس خپل احتجاج به هم چاري ساتي. خان وایي نه یوازې په صدا بلکې پړه چنار او لزو کې هم د درغلیو پر ضد احتجاج بکوي. خان زیاتوي په مرکزی الیکشن کمیشن دفتر کې د درغلیو ثبوتونه جمع کړل او چې کله الیکشن ټریبیونل جوړ شي نو ورته وکیل بنسي او خپل کیس به په پوره طاقت سره هغل ته جنگوي.
عمر مدرنه دی ان شاء الله تر هغه وخت پورې به جاری وي چې پورې متخپل هات نه ملو شوی او سبونه به مدرنه په پاره چې نور کې جاری وي پالیزا کې هم جاری وي.
بلخوا په انتخاباتو کې د درغلیو ټول تورونه د ضلع انتظامی رد کړي او ویلي چې په سیمه کې ترې ټاکنې شفاف او منصفانه شوي. په کورما کې یو د قومي سیملې او د صوبایي سیملې پر دوه څوکو د فروری پر اتمه انتخابات ترسره شول. په سیمه کې د قومي سیملې حلقه ودرشم د پاکستان تحریک انصاف حمایتي د مجلس وحدت المسلمین نمائنده حمید حسین ګټلې. دغه شان د صوبایي سیملې یو څوکې د ختمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار علي هدي ګټلې او د بلې فیصله د جمعیت العلماء اسلام فی محمد ریاض په حق کې راغله. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه کې دروانې غړې لمی ته ورسېدلو په پېښور کې د ماخام شپګنیمه بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډه استفام وکړي. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ مشران او پلویان نن په درې مورز هم په خپل مشر او د قومي اسمبلی په نوماند محسن داول د ډازو د پیخي پر ضد په احتجاج دي. محسن داول د فروری په لسمه هغه مهال په ډازو جوبل شش په میرام شاه کې د پوځي چاونۍ مخې ته په انتخاباتو کې د ټاګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیخه کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي وو. بلخوانن په درپخېلو کې د سیمې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل چې په یا د پیخه کې د دوی حصي او تن تمر جوړل نه دا وخته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي د وزیر اعظم په انتخاب کې به مسلم لیگ نواز ګوند ته رای ورکوي خو په حکومت کې برخه اخیستل نه غواړي. نن په اسلام آباد کې د خپل ګوند مرکزی اگزیکټیو کمیټې له غونډې وروسته یوې خبری غونډې ته نوموړي وویل چې د ولس مشر د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر او همداراز د سینټ د چیرمن لپاره به خپل کاندیدان مخې ته راولي. د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی شلم او یو وشتمه حلقه کې د وټونو د دوباره شمیرې ورسته په دغه سوقې د پاکستان تحریک انصاف مرسته لرونکو آزاد امیدواران انور زیب خان او اجمل خان کامیاب ګرځیدلی. په دغه دواړو سوقې له دی وړاندې د جماعت اسلامي امیدواران کامیاب اعلان شوی وو. په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن د هغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ، نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوریت ګوند مشرانو سیاستوالانو ویلي چې د فروری اتمې په عام انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند او دوکانونه به تړل شوي وي. د بشری حقوقو د سار تنظیم هیومن رائټس واچ نن په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د 8 فروری په انتخاباتو کې کامیاب شو کسانو ته د واک منتقلي په پوره ملاتوګه یقیني کړی. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه هواد کې د فروری په 8 په شو انتخاباتو کې د ټاګي تورونه رد کړی دی. کمیشن پرون په یو تفصیلي خبر پاڼه کې وویل چې یو شمېر چیلنجونو سربېره یې انتخابات په رڼا توګه ترسره کړی دی. د مشال ریډیو خبرونه دي. د دې سات خبرونه مې واوریدل. ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور ورسته لدی چې اسرائیل په غزا کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. مصر غواخ کړي دي چې د رفح سرحدي خار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیل سره د سولې تړون لغوه کړي. د اسرائیل وزیر اعظم ژمنه کړي چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته خار رفح ته واستوي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل ریپورت کې ورو.
قاهره پرون غواښ وکړ چې اسرائیل د غزې ترنګ په جنوب کې ګنمیشتي سرحدي شهر رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي نو له اسرائیل سره د سولې تقریبا 26 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1999 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیل د هغه مهال د صدر اعظم میناخیم بیگن ترمنز لاستیک شوی و. په کم دیوید کې د مصر او اسرائیل د مشانو ترمنز روغبړ هغه مهال ډیر نوی او حیرانوونکی پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د ټولو کلونو په اوږدو کې په مزني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو لپاره لپسې اعتراضونو او د اسرائیل او حماس د لړۍ ترمنځ د جګړو لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیری به د غزې ترنګ په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیژي قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلی چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د لمنځه وړلو لپاره د شارته د ځمکنیو ځواکونو استول یو اړتیا ده. خو قاهرې له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوړي او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې و. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره د سولې موافقه وکړه، ټول نړۍ حیران کړه.
د مشال ریډیو خبرونه وري. ملګری ملتونه په روانه فروری میاشت کې په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې که څه هم دا خندونه چې ډیره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځنې د طبي پیښو نتیجه و، د تیرو دوو کلونو پرتله کم شوې دي، خو لا هم د دوی چارې لستونځو سره مخامخ دي. په دې حقله تفصیل په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خندونو سره مخامخ و. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشری مرستو 10 پروګرامونه د دې خندونو له کبله په موقتی ډول وځنډیدل. د راپور لمخه د دې خندونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوې دي. او چا وایي که څه هم دا خندونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. او چا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یو استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. او چا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خندونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه و. او چا وایي دا لاسوهنه یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29 سلنه زیاتې شوې دي. او چا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنه یادوي. په راپور کې راغلي د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. او چا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15 سلنه زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر څلورو کسانو د فزیکی حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچاله تاسیساتو د غلا د یو مورد یادونه شوې. د اوچا راپور پر روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشری مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي. او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یاد ځان لپاره اخلي او یای د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو د پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خندونو سره مخامخ شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځیو بل ریپورت ته د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمه کې د فروری اتمې عام انتخاباتو کې په اول وار تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نوماندانو د جمعیت علما اسلام نوماندانو ته ماتې ورکړې ده. دا غوی په وینا ځای ولست د استابلیشمنت لته لارو خوشاله نه وو، نو په داسې حال کې د عمران خان ملاتړ لرونکو د خواخوږی رائے ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د اتم فبروري انتخابات کښې په اول ور د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه د مذهبي ګوند امیدوارونه ته په انتخابات کښې ماتې ورکړې ده. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسد پریس کلب خبریال انور ماسد ویایي
دغه بدلین څرغی د میز مسجد په خوره کښې دا ډېر عجیبه قسم ورته وکړي که نه سل کوله اقتدار د جمعیت علما اسلام وپسې خو پی ټی آی روغه مین صاحبزاده چې کوله ته چې کوم پرشنی نه شوي دي خلک یې ډېر غټ تفوضات دي چې کوم انټي اسټبلشمنټ عنصر دی دوله ته ډېر زیو ته انټي اسټبلشمنټ ووټ د دوله ته استعمالي شي هغه صرف راخلته میلاو شو.
د ماکین سیمې یو اوسیدونکی شهریار ماسد د تحریک انصاف ګوند بریالی شوي امیدوارونه نه څه هیلې لري دا هم ور وایي.
کوم نوي کسان د دې علاقې نه پاس شوي دي یو ایم پی ګان او یو ایم این اے دا د پی ټی آی دي، نو د دې نه به څه حده پورې بدلون په ځکه راشي چې اول دلته یو قسم ټیکاداري سیستم راغلی و په علاقې باندې چې مخصوصه ټوله وه د هغو په هر سیز باندې قبضه وه. نو اوس امید دا دی چې د کوم نوي کسان دي دا به د علاقې دپاره د پرمختګ دپاره څه نه څه سوچ وکړي چې دا علاقه دوی بیا وګټي.
د سویلی وزیرستان نه د انتخابات یو امیدوار سید انور ویایي چې د انتخابات په وخت مشکلات سره مخامخ شوي وي خو بیا هم د اتم فبروري انتخابات نه دوی مطمئن دي.
رکاوټونه جوړ شول په الیکشن کښې د میز پولنګ سټېشنونه بدل شول، رات و رات ډپټې بدل شول، سیکورټي په نوم باندې میز ډېر د ازود سره مخامخ کړلي خو بیا هم اوس تن الیکشن په ساوت وزیرستان کښې مو خیال دی تر څه حده پورې ازود نه وشه او خلکو ته د رایې موقع میلاو شو. اګر چې په مسعود خوړه کښې اوس ډېر کام په دا ولوېدل چې په مسعود کښې وټر پوته نه دی، غوړ خلک د سیزن او د ړنګې مینې په وجه په وزیرستان کښې موجود نه دی. میز ډېر کوشش وکړه نیش خپل وطن د کراچۍ اسلام آباد ټانډي خان ترنور پنډنه ورسوي خو بهرحال بیا هم نیش پاک شه 100% کامیاب نه شولو. خو چونکې لکه څرنګه په نور ملک شه چې پی ټی آی ته د عمران خان د همدردۍ وټ ملاو شه نو دغه رنګ یې په ساوت وزیرستان شه د پی ټی آی کاندیډیټ ته د همدردۍ وټ ملاو شه.
سویلی وزیرستان ضلع انتخابات کمیشن له طرفه جاری شوې نتیجې په مطابق د سویلی وزیرستان ضلعو دوه صوبایي اسمبلی او یو قومي اسمبلی نشست د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه ګټلې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د فروری اتمې په عام انتخاباتو کې تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نمائندانو د خیبر پښتونخوا اسمبلی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې د ګوندا وخت په دغه صوبا کې د حکومت جوړونې هڅې پیل کړې دي خو پښتنه داله چې تحریک انصاف چې تیر خو او شلس کالې په صوبا کې حکومت کړی دی د ازل بعد د صوبې مسلې چې د امنیت او د اقتصاد د خراب حالت لوجه پکې تر ټولو خلک زیات مشکلات سره مخ دي څنګه حلوي په دې اړه د چارو شنن بلا بیل نظرونه لري د غلام غوث ریپورت کې تفصیل اورو
په داسې محل به پاکستان تحریک انصاف په دریم ځل په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت تر لاسه کوي چې خیبر پښتونخوا صوبه د ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ ده په پیښور کې خبريال او شینن کې لهزلي پښتني په جواب کې مشال ریډیو ته وایي
نو دوی تر ټولو نغټ چیلنج دی وخت کې د صوبې معاشي صورتحال ده دیو کې سرکار خپل تنخواه ډېر په مشکله سره ورکړي بل دوی واده کړی و چې صحت کارت به بیا جاری کړي په صوبه کې د ترقیاتي کارونو تقریبا د تیرو دو کالونو دلته ځنډیدلې دي او د وفاق کې به چونکې د مسلم لیگ نن حکومت راتو توقع ده نو کاغه جوړ شونه د وفاق سره تعلق به یو بل غټه مسله وي
په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي را روان صوبایي حکومت ته به ډېر مالی او معاشي چیلنجونه وي خدا ځل کده پاکستان تحریک انصاف آزاد غټون کی د اسمبلی غړي په بل کوم غوند کې نه شاملېږي نو د پښتونخوا د اسمبلی مخصوص ټول دیرش نشستونه به په حزب اختلاف کې شامل غوندونو ته د خپلې برخې مطابق ورکول کیږي او په دې وجبه دا واري امکان وي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې به د اپوزیشن د غړو شمیر زیات وي
یو چیلنج چې دی نو هغه د سکیورټی دی یا د لا ان آرډر دی دویم غټ چیلنج چې دی نو هغه مالی بحران دی کم چې وفاق موږ له پیسې نه راکوي یا په دې صوبې باندې د قرضو بوج ډېر زیات شوی دی او دریم غټ چیلنج دلته د ګورننس دی یعنی انتظامی چې کوم سرکاري افسران دي دا وخت نه مخکې دغه خلک هغې د دمکیانې ورکوي نو اپوزیشن به یقینا چې کمزوری نه وي تعداد کې به هغه زیات وي ریزرو سیټس یې نو هغه به ټول اپوزیشن جماعتونو ته ملاویږي هغه خو دغه جماعت نه ملاویدای نشي
په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکو خبريال کاشف الدین سید وایي دا وخت د انتخاباتو د نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوارانو زیات سیټونه ګټلې دي خو د انتخاباتو د قانون تر مخه دوی په آزاد حیثیت کې مخصوص نشستونه نشي ترلاسه کولی او په دې خبره د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو سلا مشورې هم روان دي چې په یو بل سیاسي ګوند کې د شمولیت او د هغې ګوند سره په شریکه د حکومت جوړولو د لارې دا مسله حل کړي
آزاد ارکان چاته چې مونږ د پی ٹی آئی حمایت یافته ویلی شو دا غي دو تہائی اکثریت ته چې کوم مشکل دا وخت هم پی ٹی آئی تر پیښته هغه دا دی چې اغي به دغه ریزرو سیټونه یعنی مخصوص نشستونه کم چې شپږش سیټونه د زنانو دي او سلور سیټونه د اقلیتونو دي دا څنګه اخلي نو کچې اغي آزاد حیثیت خپل برقرار ساتي نو بیا خو دغه ډیر شو سیټونه نه بلا سوینځي دا اغي ته نشي ملاوي دي خو مونږ ګورو او اورو چې د تحریک صاف مشران اغي د یو بل داسي سیاسي جماعت سره چې اغه په لیست باندې هم موجود وي نه هو تم جاری شوی دا اغي سره خبرې ترې کوي
تیر ځل په 2013 کې د انتخاباتو وروسته خیبر پښتونخوا او مرکز دواړو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه قائم شوي وو خو قانون پوهان او ملت پال سیاستوال وایي هغه محل هم د خیبر پښتونخوا او مرکز ترمنز د مالی مشکلاتو او بقایاجاتو ستونزه نه وحل شوي په پیښور کې وکیل او قانون پوه په هم مروت وایي دا ور امکان دی چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په ځای د نورو ګوندونو ایتیادی حکومت قائم شي او په دې صوبه کې به د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو حکومت وي او هغه فکر نه کوي چې د موجوده سیاسي تاو تریخوالی په ماحول کې به د پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو ستونزه حل شي
مرکز کې چې کوم حکومت جوړیږي د اواغې شاته اسټابلیشمنت ولاړ وي د پنجاب نو دی با څنګه لکه غټه وکړلې شي لبد مرغا دی محکم غټه نه وکړې نو ان اف سی اوارد کې نه زمونږه چکم د بجلی رائلټی دا ځکه په مرکز کې حکومت وو په صوبه کې حکومت وو او دا ډیر ایدیال سچویشن زموږ صوبیه ده. په
په خیبر پښتونخوا شمله کې د جنرال سیټونو ټوله شمیره 115 ده او دیرش پکې بیا مخصوص نشستونه دي، او په دې حساب په خیبر پښتونخوا شمله کې د ټولو نشستونو شمیره 115 ده. د الیکشن اکټ یا انتخاباتو د قانون مطابق د انتخاباتو د ورځې نه په دریو اونو یا یویشتو ورځو کې د ننه په کار ده په مرکز او سلورو وړو صوبو کې د نوي حکومتونو د جوړولو عمل سر ته ورسی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 11,390 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د فروری 8 په عام انتخاباتو کې د ماتې خوړلو نه وروسته د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او مخکخانو له خپلو عہدو استفاګانې کړې دي. دوی په خپلو ایکس پاڼو په بیانونو کې د ماتې ذمہواری منلې او ګټونکو امیدوارانو ته یې مبارکي ویلې ده. د چارو ځنې شنونکو وایي دا یو خري روایت دی او د سیاستوالو ترڅنګ یې باید د ژوند د نور مهمو شوبو مشران هم ژوندې وساتي. تفصیل د شانواز ترگزی رپورٹ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند د امیر حیدر هوتی د مرستیار مشرین د استعفا ورستو د زینو نورو ګوندونو مشرانو هم استعفا غانې ورکړي. په دغه مشرانو کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم شامل دي. د فروری په 12مه سراج الحق په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مهنت او کوششونو باوجود هم کامیابی حاصل نه کړه. په انتخاباتو کې د ناکامۍ ذمہواری قبلوي او د جماعت اسلامي د امارت معنی د مشرانې نه استعفا ورکړې ده. همدا شان د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم د فروری په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مننه کوي د هغو چې د سره په انتخاباتو کې مرسته کړي، مخالفینو ته مبارکي ورکوي او د بیا زیاته کړي چې د ګوند مشرانې نه استعفا ورکوي او د سیاست هم ځان لري باسي. دا چې د ګوندونو مشران استعفاګانې ورکړي دې سره بګینی د دغه ګوند او یا ډلې اراتونکو حالت خوشي او کنه پالویان به هم د ګوند لری شي. د مشال رادیو د دغه پوښتنې په ځواب کې صحافي او تجزیه‌کار شمس مومن وویل
نو شاید دا بهترین وخت دی او بهترین کردار دغه ټولو ادا کړی دی. دغه استعفا په صورت کې په کار دار چې د شیز منګ رواج جوړ کو او دا صرف د سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي. د سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواری نشي پوره کولی په کار دار چې هغه پر رضاکارانه طور باندې خپل عہده پریږدي او نورو ته بیا د ښه کار کولو موقع ورکړي.
د فروری په 9مه د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر هوتی چې د یي مرکزی مرستیال مشر هم استعفا ورکړی و. د هم په خپل ایکسپاند لیکلی د مردان په ټولو انتخابي حلقو د ناکامۍ ذمہواری قبولوي. که د مردان خلکو په اعتماد ونه کړ نو د دې ګوند دغه څوکۍ نه استعفا ورکوي او د یو عام پلوي په شان به د بادشاه خان د لخر برخوي. د دغه درې واړو د استعفاګانو په لیکلو ورته ګڼې ریپلایګانې یا ځوابونه هم خلکو لیکلي چې زیاتره پکې د دوی دغه ګام ستایلی. البته کم شمیر خلکو پکې د تیرو وختونو یا د دوی په سیاسي جلسو کې د داوو پیغورونه هم ورته ورکړي. سیاستدان افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل د استعفاګانو روایت د پاکستان تر جوړېدو وړاندې په تاریخي خوخو ګوندونو او ډلو کې موجود وو او هغه لړۍ لا هم کمه کوزه خو بیا هم روانه ده.
باچا خان، ولی خان، غوث بخش بزنجو صاحب دی، نور ځنی خلک دسی وچ دی، آزادۍ جدوجہد کې کلکه برخه اخیستې وه. هغه کې دا رواج کلکو هغه پختانه لیډرانو کا بلوچ لیډرانو کا په مشرقي پاکستان کې کم لیډرانو او وخت بنگلہ دیش ورسو جوړ شو نو هغه کې دا وچ دی به استعفا ورکولې او ولی خان دا غي ټوله نغټ مثال دی سره دې ټوله پارٹی ورته وي چې نا مونږه تا غواړو هغه وي چې نا دا ماده پر خپل خنه دا نو یو کې سمته یو لوی مثال جو
په خواله رسري او ځنی پاکستانی ټي وي چینلونو د پرویز خټک خبر هم کېده چې ګنی ده هم د خپل جوړې کړې ډلې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د مشرانه استعفا ورکړې خو پرویز خټک ورستو د دغه خبرې تردید کړې مشال رېډو ته هم دغه غوند په ټیکټ د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاره د پیښور بریالي شوی ارباب وسیم حیات او هم دغه غوند یو بل مشر او پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله بنگ شو پرویز خټک نه خو استعفا ورکړې او نه سیاست پرېخه شانواز ترکزه مشال رېډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
د مشال ریډیو خبرونه دي د ریډیو او د انسان ملګرتیا زړه ده د نورلسمه پیړۍ تر نیمایي وروسته د ریډیو د جوړولو لپاره حالې ځلې پیل شوې وي د شلمې پیړۍ په درشل کې مارکونی نومې یو تن او ځنې نور ملګرو یې په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ تر لرې واټن ورسوي خو د پیښور او خواوشاسي مخالکو په 1915 کال کې د ریډیو غږ په اول وار واورېده د دغه کال د مارچ په شپږمه آل انډیا ریډیو په خبر نشریات پیل شول نجیب امیر په پښتنو سیمو کې د ریډیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو ریپورت برابر کړی راځي په غاړې وورو
لا پاکستان جوړ نو چې د پیښور رادیو په پښتو فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو د پیښور رادیو ته به آل انډیا ریډیو پیښور نوم اخیست رادیو پیښور د پښتو موسیقي ادب او کلچر په خبرولو کې مهم رول لوبول دي لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خبرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس ته د هغه محل کیسه کوي
د هغه وخت د خلکو د پاره ریډیو بيخي او عجوبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دا څنګه راوځي خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو دا په دغه وخت سندر نه پنې غنډه شرکې دي څومره نغمې چې ریکارډ شي یا کمی زبردست وړې وړې ډرامه کې ریکارډ شي دي د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازو کې وړې وړې ډرامه کې شته ده اگر ریکارډ شي په 1910 کې په 1915 کې په 1915 کې هغه ال ریکارډ شي دي چې کله کمرشل کپلې وي
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی
زما غره مچ ک فرض کا په پیښور رادیو نه وای نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای ځکه چې دا خلک زما غره چې رادیو کې کار کو په دې رادیو کې کار کو حمزه بابا دې کا وین بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے تو خل جسم دے پختو دیر متبر نہ می دی دا پختو باندې ریڈیو پہ خبر پیجن کری دی
او یا قربان او د بے غمینو او د بے غمینو خوب دو منو بلتن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لاره پښتنو اوریدل دي نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي
ډیر شوري ور کړی دي یو زبردست مخکې دا چې کله راشه زه په ځای به کله په رکه او جوړه کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو رادیو به ورول یاره د رادیو ډیر خوند رادیو خلک ته خوند ورکوي په مینه سره
د پښتنو د ریډیو سره عین لا ولې ورځ مینوه، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه وه. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود، نو نورو به څه کول؟ یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه، ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، خلک به ډېر په مینه سره به اورونه. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه، زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخسته، خلک به ډېر ورته جمع و، داسې ډکه غوندې به وه. چېرته لرې به مجلس و، هغه پسې به تلل په کلو کې، او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و. په دا چې بله ذریعه نه وه،
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د راډیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي راډیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې راډیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي، او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا ریپورت نجیب عامر په خوا جوړ کړی، او مخکې هم تاسو اوریدلی چې د ورځې په مناسبت مو یو وار بیا تاسو ته واورو. په دې کې تاسو د خدای بخلی لایق زاده لایق غږ هم واورید. د مشال ریډیو خبرونه دي، د مشال ریډیو سره اوسئ.